متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د دفتر مسول په دوبۍ کې د طالبانو د سرکونسل عبدالرحمن فدایت بارنامه منلې ده. یاد وزارت دا خبره پرون کړې او ویلي دي چې عبدالرحمن فدا د افغانستان لپاره د طالبانو د حکومت د قونسلګرۍ د سرکونسل په توګه د دوبۍ او شمالي اماراتو لپاره دا اعتبارنامه سپارلې. شاوخوا څلور کلونه کېږي چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. سره له دې یو شمېر ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د دوی ډیپلوماټان یې منلي دي. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې په وروستیو کې په عامو غونډو کې ډېر نه ښکارېده، د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې د طالبانو د مشر هیبت الله اخوندزاده ویناګانې د دوی لپاره د روزنې او لارښوونې سرچینه وبلله. یادې څرګندونې هغه په کابل کې د طالبانو د وزارتونو د رئیسانو لپاره د اصلاحاتو او ظرفیت جوړونې تر سرلیک لاندې په جوړ شوي سیمینار کې وکړې. حقانی تر دې وړاندې په خپلو څو ویناګانو کې د طالبانو پر مشر نیوکې کړې وې. هغه د تیر کال د قوس میاشتې په وروستیو کې د یوې مدرسې د فراغت د غونډې پر مهال وویل، دا فکر مه کوه چې زنن او وروسته ځواکمن یم که څوک زما خبره ومني، خا که نن ګواګې اسمان مځکې ته راځي، ته د خدای پر وړاندې مسولې، خدای به در څخه پوښتنه کوي. حقانی له دې وړاندې هم د طالبانو د مشر لخوا د واک د انحصار پر ضد نیوکې کړې وې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې روانه اونۍ افغانستان ته له سل تنه ډېر درمل وارد شوي دي. یونیسف د سه شنبې په ورځ ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر ولیکل چې دغه درمل افغانستان ته د ځانګړو چارتر شوو الوتکو لارې انتقال شوي. د یونیسف په وینا دا درمل به د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د 2400 روغتیایي مرکزونو د عاجلو اړتیاو د پوره کولو سره مرسته وکړي. دا درمل د نړیوال بانک او یو شمېر نورو موسسو په مرسته برابر شوي. افغانستان ته د درملو دا مرستې په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپلو وروستیو رپورونو کې د بېلابېلو ناروغیو د خپرېدو افغانستان ته د درملو د مرستې په داسې حال کې رسیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بېلابېلو ناروغیو د خپرېدو او له امله یې د لسګونو کسانو د مړینې او همدارنګه د یو شمېر روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکړی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د متحده ایالاتو ټولو فدرالي ادارو ته یو لیک استولی چې له مخې نیت لري د هارورډ پوهنتون سره د فدرالي حکومت ټول پاتې قراردادونه لغوه کړي. د رویټرز خبری اژانس د رپورټ له مخې دغه لیک د امریکا د عامه خدمتونو ادارې د سه شنبې په ورځ ټولو فدرالي ادارو ته لیږلی او هغوی ته یې امر کړی چې له هارورډ سره خپل قراردادونه وڅېړي یا یې لغوه کړي او یا پکې بدلون نه راولي. د امریکا یو رسمي چارواکي د دې قراردادونو ارزښت شاوخوا سل میلیونه ډالر اټکل کړی. په باسټن کې یو فدرالي قاضي د جمعې په ورځ د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت لخوا د بهرنیو زده کوونکو د نوملیکنې د لغوه کولو موقتي مخه ونیوله. سره له دې د ټرمپ ادارې خپلو بهرنیو مامورینو ته امر کړی چې د زده کوونکو او د تبادلې د ویزو لپاره د نوو ملاقاتونو د تنظیم بهیر ودروي. د سه شنبې په ورځ سلګونه معترضان چې زده کوونکي او د هارورډ پوهنتون استادان هم پکې شامل وو په دغه پوهنتون کې راټول شول څو د بهرنیو زده کوونکو سره خپل ملاتړ وښیي او د ټرمپ لخوا د بودیجې د کمښت پر وړاندې اعتراض وکړي. او د روسیې چارواکي وایي دوی د اوکراین لخوا د بې پیلوټ الوتکو د یو پراخ برید مخه نیولې ده. د دوی په وینا د شپې په اوږدو کې 112 بې پیلوټ الوتکې یا ډرونونه یې تعقیب کړي او شنډ کړي چې له امله یې د مسکو په دوو هوایي ډګرونو کې الوتنې ځنډول شوې. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په وروستیو ورځو کې پر اوکراین ورته پراخ بریدونه کړي وو چې پکې یې له بې پیلوټ الوتکو کار اخیستی و.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات می قبول کی قدر مناوبل لیز کوم کو زبرشتہ هم فار یوزر به هم تاسو ټول ته شرغلاس فهم دوم ټولګي جغرافیا مزمن اتم لوستا لمن دیم تاسو ټول درنه وبل لیز کوم کی برتر او جوړ صحت مند او سر یاد صحت چم بم پتن می قدر مناوبل لیز کوم کو زمر تاسو دنن رسی اتم لوست موضوع تی بی او صنعتي نباتاتی هم چنان په کتاب کې صفحه 350 سیمینه پیل بهتر سلوش پتی می سپی پری درنه زکون کو زمر تاسو دنن رسی در سیاحت به هغه مهم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ رابطه شو په لوست کې ولولو، عبارت دی له طبي او صنعتي نباتات، دویم د افغانستان د مالداري سرځایونه او ځنګلونه، دریم کاني منابع. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ رابطه شو په لوست کې بشپړه معلومات ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د توجه او دقت په هیله یم، هیله ده چې یو څه زده کړې او په یو څه باندې وپوهیږي او ستاسو د ټولو د ملتیا په هیله. درنو زده کوونکو، د لوست د پیل کې موږ تاسو لومړی طبي او صنعتي نباتات پیژنو. روګللی زده کوونکو، لکه څرنګه چې زموږ ستاسو ګران هیواد افغانستان یو زراعتي او کرنیزو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې طبي او صنعتي نباتات په زیاته کچه سره پیدا کېږي. افغانستان د طبي ځنګلونو او جغرافي موقعیت ته په پام تکتلو سره ډېر زیات صنعتي او طبي بوټي په کښې کې وده کوي، چې لومړنی به موږ تاسو صنعتي بوټو په هکله معلومات ولولو او وروسته د هغه څخه د طبي بوټو په هکله به معلومات ترلاسه کړو. زموږ د ګران هیواد افغانستان په صنعتي بوټو کې پنبې، جغندر او ګني شامل دي، چې دا یو له مشهورو حاصلیزو حاصلاتو له جملو څخه دي. لومړی موږ تاسو د پنبې په هکله معلومات لاسته راوړو چې پنبه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په څه ډول سره کرل کېږي او څه ډول ګټه یې هم پیدا ترلاسه کېږي. پنبه له دوو برخو څخه جوړه شوې ده درنو زده کوونکو، چې یوه برخه یې مالوچه او بله برخه یې د پنبې دانې پنبه دانه ده، او د نساجي په فابریکو کې یو له بله څخه دوی دواړې سره جدا کېږي. د مالوچو له برخې نه یې د نساجي په فابریکو کې هر ډول نهي، ټوکران، سترنجي، جوال، رسی جوړول او همداراز له پنبه دانې څخه یې د پنبې غوړي، د کالیو مینځلو صابون او د پاتې توکو څخه یې د حیواناتو کنجاري جوړېږي. یعنې دا دوې برخې چې دي، یوه برخه چې ده پخپله مالوچې دي او بله برخه چې ده پنبه ده. د مالوچې څخه یې مختلف ډول ټوکران جوړېږي د نساجي په فابریکو کې، لکه سترنجیانې چې دي، جوارونه دي، رسیانې دي، او همدارنګه د پنبې څخه یې نباتي غوړي جوړېږي، د کالیو مینځلو صابون جوړېږي، د پاتې شنو څخه یې د حیوانات لپاره کنجاري جوړېږي. او هم چې نن درنو ګلالۍ زده کوونکو، د څو لسیزو د نارامیو څخه د مخه زموږ په هیواد افغانستان کې د باګرامیو، ګلبهار، پلخمري، کندوز، مزار شریف، بل، هرات، هلمند، کندهار او ننګرهار د نساجي فابریکو فعالیت کوه، چې ډول ډول سپینسیس ټوکران یې پکښې تولیدول. د پنبې نبات د سور په میاشت کې کرل کېږي او د مني په وروستیو کې په لومړنۍ، دویمې او درېیمې او څلورمې درجې د لاس په وسیله سره دا ټوله چش کېږي، راټولول کېږي او دغه راټولول یې صورت نیسي. او د دوبي په توده هوا کې دغه پنبې چې دي یو ښه حاصل ورکوي. هغه ولایتونه کې چې پنبه پکښې کرل کېږي، هغه ولایتونه عبارت له بغلان څخه، کندوز، تخار او بدخشان څخه دي. یعنې همیشه که چېرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې پنبه همیشه په کومو ولایتونو کې زیاته پیدا کېږي، موږ تاسو مستقیماً ورته ویلی شو چې په بغلان، کندوز، تخار او بدخشان کې. هم چې نن درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د جغندرو په هکله لولو، چې جغندر هم پخپله د صنعتي نباتاتو له جملو څخه دي. جغندر د کرنې لپاره موږ او تاسو باید د مناسبې مځکې پیدا کړو، چې هغه مځکې باید اخنګي توکي باید ولري او دغه مځکې کې باید ډبرې موجودې ونه اوسېږي. دا مځکه باید ډېره زیاته صفا او پاکه هواره ولري، چې دارنګه د کښت پراخې سیمې زموږ د ګران هیواد په افغانستان د بغلان او کندوز په ولایتونو کې موجود دي. هم چې نن د بغلان په بغلان کې د بورې په فابریکې کې له جغندرو څخه بوره او له پاتې شنو څخه یې د حیواناتو کنجاره جوړېږي. یعنې د جغندرو څخه موږ تاسو بوره لاسته راوړو. او هم چې نن درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې د ګنیو په هکله معلومات لاسته راوړو. ګنۍ چې دي پخپله د افغانستان له صنعتي نباتاتو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د ګنۍ بوټي په توده او لنده هوا کې او چې په هغه سیمو کې زیاتې اوبه موجودې اوسېږي، په هغه سیمو کې راشنه کېږي. او هم چې نن دا بوټي زیاتره وخت په ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې کرل کېږي. له هغه څخه ګوړه جوړېږي او له پاتې شنو څخه یې د څارویو د خوراک لپاره ښه ګټه ترلاسه کېږي. او همدارنګه درنو ګلالۍ زده کوونکو، په دې وروستیو وختونو کې د ګنیو کلمې له هندوستان څخه راوارد شوي دي او د کندهار او هلمند په ولایتونو کې هم اوس کرل کېږي. مخکې به ګنی چې وه په زیاته کچه په ننګرهار او لغمان او کونړ ولایتونو کې کرل کېدل، خو په اوس وختونو کې په کندهار او هلمند کې هم کرل کېږي. درنا او ګلریز د کونکو اوس هم په دې برخه کې د طبي نباتاتو په حقل بلوچي طبي بوټي کومو بوټو ته ویل کېږي. درنا او ګلریز د کونکو په لنډ او فلس ډول سره تاسو ته یادونه وکړم، طبي بوټي هغه بوټي دي چې موږ او تاسو یې نه راشنه کوو، په خپله په صحرا او په دښتو کې راشنه کېږي، د غرونو په لمنو کې یا هم د غرونو په غونډیو کې دغه بوټي راشنه کېږي، چې د دغو بوټو له جملو څخه یو په خپله زعفران، سپیرکي، بادیان او زیره شمېرل کېږي، چې دا هم د افغانستان په کرنیزو ځمکو کې کرل کېږي، او نور بوټي چې دي لکه خواږه خواږه والا چې د پنیرک دی، ماستار دی، سپلنید دی، ختمی دی، خاکشیر دی، شیرخش دی، گربه خوراک دی، ملنگیان دی، دغره پیاز دی، او هوجه چې دا ټوله بیا پخپل سره سره یعنی پخپل سری توګه سره موږ او تاسو نه راشنه کوو، دا پخپل د غرونو او غونډیو په لمنو کې په دښتو، ویالو او کروندو په څنګ کې راشنه کېږي. رونو ګلریز د کونکو تر دې دمه پر موږ او تاسو د افغانستان د طبي او صنعتي نباتاتو په هکله ولوستل، اوس هم د لوست په دې برخه کې د افغانستان د مالداري، سرځایونو او ځنګلونو په هکله معلومات لاسته راوړو. درنو او ګلریز د کونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو، زموږ ګران هېواد افغانستان نه یوازې دا چې د نباتي یا هم کرنیزو حاصلاتو له لورې څخه یې خپل اقتصاد پیاوړی کړی دی، بلکې د دې تر څنګ د مالداري له لحاظ څخه هم خپل اقتصاد ته یې پیاوړتیا ورکړې ده. چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې د حیواناتو ساتل د کورنۍ د شتمنۍ یو مهمه سرچینه یا هم منبع جوړیږي، چې دغه حیوانات په دوو برخو ویشل شوي دي. یوه برخه چې د اخلي حیوانات دي او بله برخه چې د وحشي حیوانات دي. اخلي حیوانات هغو حیواناتو ته ویل کېږي، درنو زده کوونکو، کوم چې په کورونو کې ساتل کېږي او انسانانو ته کوم ضرر نه رسوي، لکه پسونه، غواګانې، چرګان، پیشو او کوترې. دا هغه حیوانات دي چې انسان ته ضرر نه رسوي، لکه توتی، مینا، دا ټول هغه حیوانات چې انسانان روزي او هغوی ته ضرر نه رسي. خو وحشي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کېږي کوم چې انسانان نه روزي او هغه انسانان ته ضرر رسي، لکه پړانګ دی، زمری دی، لیوه دی، همداسې نور حیوانات دي، لکه مار چې دی، دا انسانان ته ضرر رسي. نو دوی ته وحشي حیوانات ویل کېږي چې دوی په ځنګلونو کې ژوند کوي، او اهلي حیوانات په کورونو کې ژوند کوي چې انسانانو روزلي. همچنان درنو او ګلالي زده کوونکو، موږ او تاسو د اهلي حیوانات او وحشي حیوانات ترمنځ توپیر وپېژندئ. اوس همدلوس په دې برخه کې موږ او تاسو ځنګلونه په افغانستان کې څه اهمیت لري په دې باندې پوهیږو. ځنګلونه چې دي په افغانستان کې یو له مهمو برخو څخه شمېرل کېږي، چې ځنګلونه په خپله زموږ په ګران هېواد افغانستان کې یو خدایي سوغات په توګه سره طبیعي او ملي شتمني ده چې الله جل جلاله موږ او تاسو ټولو ته په برخه کړې ده. ځنګلونه په زړه پورې او د لیدلو وړ منظرې لري، او وحشي حیوانات او الوتونکي پټ ځایونه په کښې کې موجود دي. ځنګلونه همیشه په هغو سیمو کې موجود وي کوم چې لږ څه غرني او لوړې سیمې وي، او همچنان په ځنګلونو کې همیشه هوا پاکه، صفا او په زړه پورې وي. او په افغانستان کې د ځنګلونو ساحه د 2 میلیونه هکټاره په شاوخوا کې ده، او همچنان زموږ په هېواد کې ځنګلي سیمې د نورستان، ننګرهار، لغمان، کونړ، پکتیا، پکتیکا، بدخشان، سمنګان، سرپول، بغلان، بادغیس او هرات په ولایتونو کې په زیاته کچه سره موجود دي. درنو او ګلالي زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو د ځنګلونو په هکله معلومات لاسته راوړله، اوس هم په دې برخه کې موږ او تاسو د ګران هېواد افغانستان د کاني منابعو په هکله لولو. زموږ ګران هېواد افغانستان د دې تر څنګ چې غرونه پکې موجود دي، د صنعتي او نباتي نباتاتو له لویې څخه بډایه او شتمن هېواد دي، د مالداري له لحاظ څخه بډایه او شتمن هېواد دي، همچنان کاني منابع هم ډېرې زیاتې پکې موجود دي، چې په افغانستان کې بېلابېل کانونه له جملو څخه یو په خپله نفت دي، طبیعي ګاز دي، د ډبرو سکاره دي، اوسپنه، مس، سره زر، طلا، سپین زر، سرب، جست، مالګه، سلفار، قیمتي ډبري او د مرمرو ډبري، دا ټول زموږ د ګران هېواد افغانستان د کاني منابعو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې زه مازې فقط د هره برخه یې د دغو برخو د کاني منابعو څخه یو څو کاني منابع درته په لنډ او خلص ډول سره شریکوم. چې لومړنی کاني منابع یې په خپله اوسپنه، چې اوسپنه د ځمکې پر مخ پر کشر باندې ډېر په نسواري، سور، تور او زیړو او لیمویي رنګونو سره پیدا کېږي، چې په افغانستان کې د اوسپنې کانونه موږ او تاسو لپاره ډیر زیات مهم دی چې د دې تر ټولو مهم قانونه چې دي د حاجاګک د اوسپنې قانونه دي چې د اوسپنې اندازه یې په سلو کې درې شپېته ته رسېږي. همدارنګه د اوسپنې قانونه په روزګان، کندهار، خاکریز، جوزجان، فیض آباد، پکتیا، هرات، پروان او جبل سراج کې ډېر زیاته کچه سره پیدا کېږي. او همچنان درنو زده کوونکو، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پشتران په لاسي صنایعو کې له اوسپنې څخه د بزګري په ترکاڼۍ او د کورونو په وسایلو په جوړولو کې ترې ګټه اخلي. درنو ګلادیز زده کوونکو، همچنان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې دویم چې دی مس په لرغونو زمانو کې د وسلو او همچنان د ډبرو او لرګیو د وسایلو ځای د مسو سور رنګ نرم فلز ونیوی چې دغه د انسانانو یو ګام د پرمختګ په لور باندې کېښوده. د مسو قانون څخه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د لرګیو نه همچنان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د لوګر په عینکو کې د میدان په کې او همچنان د کابل په منار چکری کې، د کندهار په خاکریزو، غوربند او بدخشان او همچنان د بلخ په ولایتونو کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي. چې مس په خپله د برېښنا او حرارت قوې حدی دي چې برېښنا ترې تیریږي او د هغه له سیمونو څخه د برېښنا په لینونو کې ډېره زیاته ګټه اخیستل کېږي. همچنان سره زر چې درنو زده کوونکو، سره زر چې یو له قیمتي فلز څخه شمېرل کېږي چې ډېر ښایسته رنګ لري، په زړه پورې ځلار لري او همچنان سره زر چې دي هیڅکله هم زنګ نه اخلي. همچنان موږ ستاسو سره د پیسو په ملاتړ کې مرسته او همکاري کوي. له هغو څخه ډول ډول د ښځو ګاڼې جوړېږي. سره زر په زابل، کندهار، بدخشان او ولایتونو کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي. او د دې تر څنګ سپین زر دي. سپین زر هم د سرو زرو په پرتله دي، خو د سرو زرو په څیر نه دي. دا هم د برېښنا او د تودوخې د قوې حدی دي. همچنان د ګاڼو په توګه سره هم استعمالیږي. په پنجشیر، هرات په سیمو کې پیدا کېږي او همچنان په کندهار کې هم دا پیدا کېږي. د دې تر څنګ قیمتي ډبرې هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې سره د قیمتي ډبرې چې دي په خپله لاجوار دي چې په بدخشان ولایت کې پیدا کېږي، په غرونو کې پیدا کېږي. دا د لرغونو زمانو څخه پیژندل شوي دي لاجوار او قیمتي ډبرې چې له هغو څخه ګټه اخیستل د بدخشان د لاجوار نړیوال شهرت لري او له یو څخه تر پنځو درجو پورې ویشل شوي دي. همچنان د صرف او جستو قانونه دي چې دغه قانونه په خپله په هزاره جاتو د کوش د غرونو په لمنو کې پیدا کېږي. بدخشان او کندهار کې هم پیدا کېږي. د دې تر څنګ د مالګې قانون دی. د مالګې قانون په خپل د تخار او پتلکان، جوزجان او پاندوهي، هرات، مزاره او غزنی سیمو کې پیدا کېږي. نو درنو زده کوونکو، هیله من دیم چې تاسو ته دې هم پرې د افغانستان د قانون په حق معلومات لاسته راوړي. وسندلوس په دې برخه کې د پښتنو پر لور زده تاسو کورنۍ دنده ده. تاسو به دغه درو پښتنو ته ځواب ورکوي. لومړی سوال چې درنو زده کوونکو، د هغو ولایتونو نمونه واخلي چې په با پکې کرل کیږي. دویم سوال، د اوسپنې د قانونو د ارزښت په اهمیت بیان کړي. دریم سوال، د مسو د قانونو ډېرې مهمې ځانګړتیاوې بیان کړي. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ افسوس د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. دا لا په ماشه وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی به احترامات متقبل کی قدر من اوګل لیسه کون کو زای برشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول ته شرک ماس ما د اتم ټوګی جغرافیا مزمن اتم لوستا. هله من نیم چې تاسو ټول قدر من اوګل لیسه کون کی برات رو بجو رو صحت مند او سری او د صحت جام پتن در نو زکون کو د چیز مرستا سو د نن ورځی جغرافیا مزمن اتم لوستې. نو هله د چې تاسو ټول قدر من زکون کی د تل پسیر له خپل زنو سره خپل کتاب کتابچو کول من اولري تر څو کول سي د نن ورځی د لوست مهم نکات خپل کتابچو کې لیست کن کوز مرسته سو درن روزی اتم لوست موضوع د امریکا د سندونو په حق له سپوهیږي. کتاب سپاله نه 500 سیمینه پیل بهتر اتش پیتم سی پیپری. هم درنګز مرسته سو درن روزی درسی اهداف عبارت دی له لمړی د امریکا د سندونو په حق له سپوهیږي، دویم جنوبی امریکا سندونه، دریم د امریکا د جهیلونو په حق له سپوهیږي. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو له ټولو قدرمنو او ګلالیز د کون کو د پراته وجه او دقت په هیله یما، هیله ده چې د لوست لپاره تاسو ټول قدرمن زده کوونکي را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدر من او ګلالي زکون کو وس هم را ګرځو د خپل لوس پر لور باندې د چيله کسرنګ چې ما مخ یادونه وکړه زما له تاسو د نن ورځې لوس د امریکا د سندرو په حق لسه په هیشي نن ورځ به موږ تاسو د دې موضوع په حق له معلومات لاسته راو تیر ورځ لوس کې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د کش په حق له او طبیعي جغرافیه په حق له معلومات لاسته راو چې په دې باندې وپوهیدلو امریکا لوی وچې د لومړي ځل لپاره په 1492 میلادي کال کې د کریستین کولم چې یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی و لومړنی شخص و چې امریکا لویې وچې یې ولیدل وروسته بیا د کریستین کولم څخه یو بل بیړۍ چلوونکی چې د امریکا سپوچي په نامه سره یادېدی په 1502 میلادي کال کې یو جغرافي په یو کتاب ولیکي چې بیا په هغه کې د مقاله ته ځای ورکول شو او دغه سریزې په توګه سره وپېژندل شو او وروسته ورته د امریکا نوم ورکول شو، یعنې د امریکا سپوچي نوم څخه د دې لویې وچې ته د امریکا نوم ورکول شو. نو نن ورځ موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړو چې په لومړۍ برخه کې به موږ تاسو د شمالي امریکا سیندونه وپیژنو. امریکا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ګڼ شمېر د اوبو څخه ډک سیندونه پکښې وجود لري. درنو زده کوونکو، چې له یوې خوا څخه دغه سیندونه د بیړۍ یا هم کښتۍ چلولو وړتیا لري، بلکې د دې تر څنګ بیا د مالونو او صادراتو او وارداتو، یعنې په سوداګري چارو کې هم د لېږد او رالېږد ګټوره منبع ګڼل کېږي، او هم چنان له بلې خوا څخه بیا د کرنې په برخه کې هم زیاتره اسانتیاوې منځته راوړي دي. یعنې د ځمکو او کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې ترې ګټه اخیستل کېږي او ګڼ شمېر نورې اسانتیاوې هم لري. د دې تر څنګ شمالي امریکا یا د اتلانتیک سمندر د حوزې د ډېر لوی سمندر د میسی سی پی سیند چې په هند بومي اوسېدونکي ژبه باندې د لوی سیند په معنا سره دي، د بهیر په منځنۍ برخه کې ورسره له ښي خوا څخه لوی مرستیال د میسوري سیند دی چې د میسوري سیند سره دغه سیند چې دی په خپله یو ځای کېږي او وروسته د هغه څخه یو د بله څخه په پوره توګه ګټه اخلي. دغه سیندونه چې دي درنو زده کوونکو د امریکا په لویه وچه کې ستر ارزښت لري او له سترو ارزښت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د میسوري سیند بیا د هندي بومي اصلي اوسېدونکي په ژبه د خړو یا هم خټینو اوبو منل، یعنې د دې سیند اوبه چې دي روښانه نه دي. همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو، د میسی سی پی سیند اوږدوالی چې دی د میسوري له سیند څخه سرچینې څخه تر منصب، یعنې تر قولې پورې د مکسیکو په خلیج کې په 6,420 کیلومتره دی چې اوږدوالی له پلوه څخه د امازون سیند او د نیل د سیند څخه وروسته سیند ګڼل کېږي. یعنې په لومړني درجه کې چې دی د نیل سیند دی، وروسته د هغه څخه د امازون سیند دی، او بیا په درېیمه درجه کې چې راځي هغه په خپله د میسوري سیند راځي. چې لیکن اړخ لوی مرستیال یې بیا د اوهایو په نامه سره سیند دی چې د اپلاش له غرونو څخه سرچینه اخلي او زیاتې اوبه لري. یعنې دا سیند چې دی د زیاتو اوبو څخه ډک وي، چې د میسی سی پی سیند زیاتې شګې او خټې له ځانه سره راوړي او په منصب یا هم خول کې یې لویه دلتا جوړوي چې هر کال 100 متره مکسیکو د خلیج خواته مخې ته ځي. چې دا سیند له خپلو ټولو مرستیالانو څخه سره سناسه چې دی د دې سیند اوږدوالی چې دی درنو ځکونکو سناسه 6,000 کیلومتره تر رسیږي. یعنی 6,000 کیلومتره د بیړۍ چلولو وړ دی او دغه د کرنې په برخه کې ورڅخه پریمانه توګه باندې ګټه اخیستل کېږي او له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د سنت لارنس سیند دی چې د سنت لارنس سیند په خپله 5 ګونې جهیلونه یې د اتلانتیک سمندر له سمندر سره نښلوي، او یعنی 5 جهیلونه چې دي، مختلف جهیلونه چې دي، دا د اتلانتیک له سمندرګي سره نښلوي. دا سیند چې دي درنو زده کوونکو د کنګل کېدلو له امله څخه ټول کال د بیړۍ چلولو وړ نه وي، یعنی کښتۍ نه پکښې چلول کېږي ځکه دی ټول کال کنګل وي. او همچنان د دې د شمال کنګل سمندر د حوزې سیندونه له واورو څخه سرچینه اخلي او د کال زیات وخت کنګل وي. یعنی په کال کې داسې میاشت یا هم نیمه میاشت هم دی دغه ته همایه شکه ته نه اوري، د دې چې سراسر کال دی چې شپې کنګل وي، خو یو وخت یو وخت دی سه اوبه نرمې سي. د دې حوزې ډېر لوی سیند چې دی درنو زده کوونکو د مکنیزم دی چې سرچینه یې د کریت سیلو له جهیله څخه تر اتباکس له سیند څخه او منصب قولي په شمال کې د بیوپروت په سمندرګي کې ده. دا سیند د شمالي امریکا د یو څېړونکي د مکنیز په نامه نومول شوی سیند دی. هم چې نن درنو قدرمنو زده کوونکو، بل برخه چې ده هغه پخپله د آرام سمندر دی، چې د آرام سمندر بل نوم د بحر القاهل په نامه سره یادیږي، چې د حوزې سیندونه یې نسبتا لنډ، لږ لوډوالی او د چټک بهیر لرونکي سیندونه دي. د دې حوزې لوی سیند چې دی درنو زده کوونکو، د کولمبیا او د کلوروردو دی، چې دغه سیندونه د راکي له غرونو څخه سرچینه اخلي، یعنی اصلي منبع چې د راکي غرونه دي، او په آرام سمندرګي کې د دوی اوبه تویږي. د کلوروردو سیندونه چې دي ژور وادي دي، چې دیوالونه یې عمودي دي، په عمود شکل سره، یعنی افق شکل نه لري، په عمود شکل سره منځته راوړي دي. سرچینې یې بارانونه او واورې تشکیلوي، یعنی د دې اصلي سرچینې چې د دې منبع ځینې اکثر کېږي، هغه په خپله اورښت دی چې بارانونه او واری دی. او د مکسیکو په هیواد کې د کالیفورنیا په جهیل کې بیا دغه تیویج په خلیج کې د دې دغه ټولې اوبه تیویج. د دې سیند اوږدوالی چې دی تر نو زده کوونکو 450 کیلومتره دی، اوبه یې خټینې او سرې دي، نو ځکه اسپانویان هغه د کلوروردو په نوم سره یاد کړی دی او دغه نوم یې ورته ورکړی دی، ځکه د دې اوبه چې دي پاکې او رڼې دي. هم چې نن درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د شمالي برخې د سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړل. خو اوس په دې برخه کې موږ او تاسو د جنوبي امریکا د سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړو. جنوبي امریکا کوم چې د امریکا د لویې وچې یو لویه برخه ده، په دې برخه کې د زیات شمېر سیندونه موجود دي چې د استوایي سیمو ډېر اورښتونه پکې کې دي، چې د دې اورښت له سبب څخه په دې لویه وچه کې زیات له اوبو څخه ډک سیندونه رامنځته شوي دي، چې د اندیز غرونه د جنوبي امریکا په لویدیځه غاړه کې اوږده پراته دي او په اوږده شکل سره موقعیت لري، چې د دې قطعې د ختیځې حوزې ترمنځ د اوبو د ویش پولې په توګه سره ګڼل شوي دي، او یو له مهمو اقتصادي ارزښت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د اندیز غرونه د ختیځې برخې د ټولو لویو سیندونو او اوبو او د اتلانتیک سمندرګي کې تیویږي. د دې ټولې اوبو چې د لوړو صرف ده، دا ټول په اتلانتیک سمندر یا هم اطلس په سمندر کې تیویږي. د دې اوبو چې د سیندونو اساسي سرچینه یا هم منبع چې د درنو زده کوونکو، سیمه ایز بارانونه دي، چې هغه بارانونه یا هم هغه ورښتونه دي چې د امازون په حوزه کې هر ورځ اوری او په دوامدار توګه د سیندونو اوبه زیاتوي. د امازون سیند چې دی درنو زده کوونکو، یو له د نړۍ یو له ډیرو زیاتو اوبه لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دغه سیند چې دی خورا اقتصادي ارزښت لري. او د امازون سیند اوږدوالی د هغه له مرستیال د یوکال ایالي له سیند سره چې د پیرو په هیواد کې 4480 کیلومتره دی، او په اتلانتیک سمندرګي کې تیویږي، چې په دې توګه د نیل له سیند څخه وروسته دویم مقام یا هم دویمه درجه لري. چې دغه سیند په خپل درنو زده کوونکو، د هرې خوا دا سیند له هوارو سیمو څخه تیریږي، او هم چنان ډېرې لږې زوړي لري، او د خپل بهیر په اوږدو کې سناسه 1500 مرستیالان ورسره یوځای کېږي، نو ځکه ټول کال دغه له اوبو څخه ډک وي او له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او دغه سیند چې دی درنو زده کوونکو، د امازون کلمه چې د سیمه ییزو خلکو په ژبه ډېر زوج او جغلرون کې کلمه ده، یعنی د دغه کلمه یو له مهمو کلمو له جملو څخه شمېرل کېږي. او د امازون سیند ټوله حوزه استوایي ځنګلونو په واسطه سره پوښل شوې ده، چې ربړنی ونې یې له اقتصاد له مهمو پیداوارو څخه ګڼل کېږي، ځکه دا د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر کومک او همکاري کوي. او د شې غاړې لوی مرستیال چې دی، د مادریار سیند دی، چې د کین غاړې مرستیال یې بیا د دنګرو سیند په نامه سره یادیږي. او د اپارتا سیند چې دی د خپل اوبو د برازیل د غرونو له لویدیځو لمونو څخه اخلي، چې د خپل نننیو هوارو سیمو څخه له جملو څخه شمېرل کېږي. او هم چې نن دغه سیند چې دی په خپل درنو زده کوونکو 4500 کیلومتره اوږدوالی لري، او د بیډیو چلولو وړ سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او رینکو دا سیند به یو مرستیال په بهیر کې د انجل زړوبي او د ولانزیا په هیواد کې پروت دی، چې د نړۍ ډېر لوی زړوبي ګڼل کېږي، او لوړوالی یې 1450 متره ته رسېږي، چې دا د امریکا د لویې وچې په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. هم چې نن درنو قدرمنو زده کوونکو، اوس د لوس راتلونکي برخې ته راغلي یو، چې په دې برخې کې به د امریکا د لویې وچې د جهیلونو په هکله بحث ولرو، او په هکله به یې بشپړ معلومات لاسته راوړو. امریکا لویې وچې په خپل جغرافیایي موقعیت کې زیات شمېر جهیلونه لري، چې په تیر تیرو لوستنه کې موږ او تاسو د جهیلونو اصلي اصطلاح سره موږ او تاسو آشنا سولو وم پیژندل چې جهیلونه په خپل هغه ولاړو غوتو کې چې څلور خاوته و چې اوسې جامینس کې وګوي د ته جهیل ویل کېږي. نو امریکا په لوی وچه کې د طبیعي ځانګړتیاو په بنسټ باندې زیات شمېر جهیلونه شته دي چې شمالي امریکا لوی جهیل د سوپریو په نامه سره یادیږي چې د دې اوږدوالی چې دی درنو زده کوونکو اته جی زره دوه سوه اویا کیلومتره مربع دی او د مشګان سیند دی بل مشګان جهیل دی چې هغه په خپله 15,800 کیلومتره مربع دی. هارون سیند دی چې هغه په خپله 16,200 کیلومتره مربع دی. ایری سیند دی چې هغه په خپله 15,480 کیلومتره مربع دی. د انتاریو سیند دی چې هغه په خپل 9,210 کیلومتره مربع اوږدوالی لري. د انتاریو یو بل جهیل دی چې د سنت لورنس د سیند په واسطه سره د سنت لورنس له خلیج او اتلانتیک له سمندرګي سره یو د بل سره نښلولي دي. نو داسې خلیجونه چې دي یو له مهمو خلیجونو جهیلونه چې دي یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمارل کیږي. وبخښي زده کوونکو جهیلونه څخه مې مطلب دی. همچنان درنو زده کوونکو د امریکا د لوی وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی هغه په خپل د سوپریو جهیل دی چې پراخوالي له پلوه څخه ډېر د پراخو او خوږو اوبو درلودونکو له امله په نړۍ کې لومړنی مقام لري. دا جهیل د کنګلو یخچالونو په سبب باندې رامنځته شوی دی او د اوبو سطحه یې سره توپیر لري او مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو او قدرمنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د سیندونو په هکله، د شمالي سیندونو په هکله، د جنوبي سیندونو په هکله او همچنان د دې ترڅنګ موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړل. خدای وکړي تاسو ټول په اوسېږي وسهم د لوستونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. تاسو ټول درنه زده کوونکو به دا سوالونه په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکي او هر سوال ته به په خپلو کتابچو کې مطابق ځواب لیکي. راځم سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د میسی سی پی سیند د چپ اړخ لوی مرستیال خالي خانه ده. په دې ځای کې به تاسو د میسی سی پی د سیند د چپ اړخ د مرستیال نوم نوشته کوئ او کلمه به پرکوي. دویم سوال درنه زده کوونکو، د امازون سیند د اوبو د حجم له پلوه د نړۍ لوی سیند دی. کچیرې همدا رښتیا وي نو تاسو به سوات نوشته کوئ او کچیرې غلط وي نغین ولشته کوئ. دریم، د امریکا د لوی وچې ډېر لوی جهیل نوم واخلي. نور نو درنه زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي. تر بل داسې درسه پورې د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، له احترامات مقبول کی قدرمنه وکړلې چې کون کو زه برېښنا غفاری او زلبه هم تاسو ټول ته شرغ واس مې د نه هم ټولګي جغرافیه مضمون اتم لوستا. قدرمنه زه کون کو زم راستا سو د نن ورځې د لوست موضوع دویم فصل کې د استرالیا د سندونو په حق لري. خو زه کون کو د لوست په پښه بو کې لومړی مجبتا سو د استرالیا د وچې د سندونو په حق معلومات ول. درنو زده کوونکو، دا چې استرالیا یو له هغو وچو جملو څخه ده کوم چې ځانګړي جغرافي موقعیت لري او په دغه وچه چې ده په خپل د یوې لویې ټاپو په نامه سره یاده سوې ده. نو به همدغه ځانګړي جغرافي موقعیت له امله څخه د هرې خوا څخه د سمندرونو او سیندونو په واسطه سره پوښل سوې ده، یا هم د هرې خوا څخه پر دې باندې سمندرونه او سمندرګي راچاپېر سوې دي چې په دې ټاپو کې اورش په زیاته کچه سره دی او له همدې امله څخه ډېر سیندونه په دې وچه کې بهیږي چې زیاتره یې په آرام سمندر یا هم د هند په سمندرګي کې تویږي. دا استرالیا مهمه برخه چې ده هغه په خپله مربوط تاسو تاسو ویلی شو چې ولې استرالیا مهم اقتصادي ارزښت لري. د استرالیا مهم اقتصادي ارزښت په دې کې دا دی درنو زده کوونکو، ځکه استرالیا چې دی یو مهم جغرافي موقعیت لري او په دې وچه کې زیاتره اورش کچه ده په زیاته اندازه سره ده. نو له همدې کبله څخه استرالیا د څلورو چهارچاپیرو خواوو څخه د سمندرونو او سمندرګیو په واسطه سره پوښل شوې ده. د استرالیا مهم سیندونه چې دي درنو زده کوونکو، عبارت دي د ارلینګ د سیند څخه، د دارلینګ د سیند څخه، موري سیند دي، همچنان د دې ترڅنګ د لنچ لینس دی او دا سندونه چې دی درنو ځکون کو د لوی دیویډینګ له ختیځو سیمو څخه سرچینه اخلي، لکه موږ یو تاسو ویلي وو چې لوی دیویډینګ کوم غرونه چې موږ تاسو تیره ورځ لوست کې معلومات لاسته راوړل، نو د دغو غرونو له سطحو څخه د ختیځو سیمو څخه منبع یې هم سرچینه اخلي او په پای کې د استرالیا لوی خلیج ته تیویږي. دغه د استرالیا د سیندونو ډیر لوی سیستم چې دی یا هم ډیر لوی طبقه چې ده پخپله د موري او د دې تر څنګ د ارلینګ سیستم دی. د موري سیند چې دی که څه هم د ارلینګ له سیند څخه لنډ سیند دی، یعنی اوږدوالي کچه یې زیاته نه ده، خو د دې سیستم له مهمو سیندونو څخه شمېرل کیږي ځکه د ارلینګ له نه ډېرې اوبه لري، یعنی د اوبو کچه یې زیاته ده. که څه هم لنډ دی، اوږدوالی یې زیات نه دی، او بیا هم د اوبو کچه نسبتا د دارلینګ سیند ته زیاته ده. د موري د سیند اوږدوالی 2500 کیلومتره ته رسیږي او د دارلینګ د سیند اوږدوالی چې دی 2810 کیلومتره ته رسیږي. یو په 1500 کې راځي او بل هم په 6 کې راځي، په 1500 کې راځي. نو یوازنی توفیر چې دی دلته همدغه توفیر دی، یعنی یو چې دی اوږدوالی چې دی په خپل 2500 دی د موري د سیند ته، خو د دارلینګ د سیند ته اوږدوالی چې دی 2810 کیلومتر ته رسیږي، چې د دې سیند د اوبو اخیستونکو حوزې مساحت بیا په دغه وخت کې درنو ځکونکو 1320000 کیلومتر مربع ته رسیږي. نسبتا دارلینګ سیند ته بیرته موري سیند زیاتې اوبه لري، نو په همدې خاطر سره موري سیند هم زیات اقتصادي ارزښت لري. خوشو کولای زده کوونکو ټول هغه سندونه چې د موري او د دارلینګ په سیستم د هغه په دایره کې شامل دي نامنظم دي، یعنی منظم شکل نه لري، په منظمه باندې سره موجود نه دي. سندونه دغه سندونه چې دي په خپل زیاتره د اوبو د بارانونو په واسطه سره ترې وی اندازې پورې د استرالیا د الف د واورې د ویلې کېدو پر اساس منځته راځي، یعنی دغه سیندونه چې کوم اوبه تر رامنځته کېږي، کوم سیندونه چې رامنځته کېږي، دا زیاتره د استرالیا د الف د واورې د ویلې کېدو له عمل څخه، کله چې د لمر د حرارت درجه پر واورې باندې زیاته سي، دغه غرونه کې چې کومې واورې کنګل سوي دي، د لمر وړانګې ورباندې برابرې سي، نو د تودوخې د درجې د زیاتوالي له عمل څخه دغه واورې ویلې کېږي او وروسته د هغه څخه دغه سیندونه رامنځته کیږي. له همدې امله څخه د اوبو زیاتره د بیت په دوبي کې وي، یعنی دغه اوبه چې وي د بیت په دوبي کې، یعنی کله چې د اوبو سطح د موري او د دارلینګ په سیندونه کې لوړ سي، نو پر هوارو دشتو باندې واورې اوري او کله هم د تخریبات او ویجاړولو لامل ګرځي، چې په دې وخت کې دغه سیندونه بیا درنو زده کوونکو له ځان سره تخریب شوي توکي او ډبرې او ټوټې راوړي، چې دغه بیا د بیړیو چلولو کارونو له ستونزې سره مخامخ کوي، هغوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کوي. هغوی نشي کولی چې په سمه توګه سره خپل کښتۍ یا هم بیړۍ وچلوي. د موري او دارلینګ د سیستم سیندونه اقتصاد چې دی د اقتصاد په برخه کې مهم ارزښت او مهم رول لوبولی دی، چې استرالیا د مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د هغو له اوبو څخه د ځمکو په خړوبولو کې، د کروندو او کرنیزو حاصلاتو په ترلاسه کولو کې هم ترې استفاده کیږي. هم چې نن درنو قدر منځ کوونکو، په شمال او شمال ختیځ کې مهم سندونه په استرالیا په استرالیا وچې کې شته، چې د هغو له مهمو سندونو له جملو څخه یو په خپله میشل دی. د میشل تر څنګ د پلندرزر د پلندرز سیند دی، چې دا په خپله د ګریت داردینګ د غر څخه شمال ختیځ څخه سرچینه یې هم منبع اخلي، چې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او د کار پانتیار خلیج دی، چې د کان پانتیار خلیج ته بیا بیرته د دوی اوبه تیویږي، یعنی د ګری دیوډینګ هغه کوم غر چې دی د هغه غره څخه دوی منبع یې هم سرچینه اخلي او وروسته د کار پانتیار خلیج ته خواته بهیږي یا هم تویویږي. همدارنګه د ویکتوریا د دالیه د اور دی، دغه سیندونه هم د استرالیا په شمال کې بهیږي او د تیمور سمندرګي کې ته د دوی اوبه تیویږي، چې دا هم یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې تر څنګ درنو او قدرمنو زده کوونکو، د استرالیا په وچه کې د دې د لویدیځ استرالیا ټولې برخې چې دي د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. یوازې د هغې ډېرې لیرې پرتې سیمې چې دي په ځانګړې توګه په خپلو لوړو برخو کې ډېر خوړونه لري چې د بارانونو په واسطه سره د بارانونو په وخت کې د اوبو نه ډکېږي. د کال په زیاتره موده کې دا خوړونه وچ وي، ځکه چې د دې یعنی هغه کوم خوړون چې دي جوړ کړي د اوبو لپاره، نو هغه ټول چې شوي د کال په اوږدو کې کله کله د اوبو څخه ډک وي، خو په زیاتره موده کې بیا د کال په اوږدو کې وچ وي، ځکه چې د دې برخې په ډېرو لیرو پرتو سیمو کې وچکالي په کال کې تر 300 ورځو پورې دوام مومي، یعنی تر تقریبا 300 ورځو پورې دغه وچکالی دوام لري. د استرالیا د سطحې اوبه سرچینې سره له دې هم که څه هم زیاته برخه یې تروې دي، خو د خلکو اړتیاوې نسي پوره کولی. خو استرالیا د ځمکې لاندې بیا د اوبو ډېرې زیرمې لري چې له دې اوبو څخه د ګټې اخیستنې لپاره بېلابېلې حوزې موږ او تاسو لرو، چې د هغه په هکله موږ او تاسو همچنان معلومات به په راتلونکو درسونو کې ولولو. نو هیله ده درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې تاسو د استرالیا د وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د وچې د جهیلونو په هکله معلومات ولولو. دا چې موږ تاسو په دې باندې پوه شولو، استرالیا یو لوی ټاپوګانو له جملو څخه ده. په خپل چاپیر کې بېلابېل سیندونه او سمندرونه لري، نو د همدې عمل څخه موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې له استرالیا څخه پرته له ایکانیسی او نورو ټاپوګانو څخه مهم او ارزښت لرونکي جهیلونه هم موجود دي. خو ځینې زیات شمېر جهیلونه نسته پکښې کې، خو بیا هم جهیلونه لري. د دې ټاپوګانو د طبیعي جوړښت شرایط داسې دی درنو زده کوونکو چې د جهیلونو د پیدایش لپاره یې لارې چارې نه دي برابرې کړي، یعنی په زیاته کچه سره په دې وچه کې جهیلونه نشته، کم اندازه سره جهیلونه په پکښې کې موجود دي. که چیرې موږ او تاسو د دغه لوست ته متوجه اوسېږو، نو موږ او تاسو کولی شو چې د استرالیا د وچې د مهمو جهیلونو په هکله معلومات ولولو. راځو ولولو چې د استرالیا مهم جهیلونه کوم جهیلونه دي. همیشه که چیرې موږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د استرالیا مهم جهیلونو په هکله معلومات راکړي، نو موږ او تاسو ورته ویلی شو چې د استرالیا له مهمو جهیلونو څخه یو د ایر جهیل دی چې په استرالیا کې ډېر لوی مالګین جهیل په نامه سره یادېږي. دا جهیل د استرالیا د جنوبي ایالاتو په شمال لویدیځ کې د سیمسپونس دشتې په سویل کې پروت دی. د ایر جهیل له دوو برخو څخه جوړ شوی دی چې یوې یې د شمال ایر لوی جهیل دی او بل یې د سویل ایر کوچنی جهیل دی چې د یو طبیعي کانال په وسیله سره نښتی دی، یعنی د یو کوچنی طبیعي نری کانال په وسیله سره د یو د بل سره چیش دی نښلول شوي. د ایر جهیل د ملي پارک په سیمه کې موقعیت لري چې د استرالیا ډېره ژوره نقطه یې کابو 45 متره د سمندر له سطحې څخه چته، او په همدې جهیل کې پرته ده چې یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د ایر جهیل په سویل کې د تورنس په نمونه او نورو جهیلونه هم شته چې د ځمکې سطحه یې په بستر کې د مالګې په وسیله سره پوښلې ده. نو درنو زده کوونکو، موږ او تاسو د استرالیا د جهیلونو په هکله هم ولوستل. اوس هم راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د استرالیا د اقلیم یا هم آب و هوا په هکله معلومات ترلاسه کړو چې استرالیا وچه څرنګه اقلیم او څرنګه آب و هوا لري. خوږو قدرمنو زده کوونکو، استرالیا وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په استرالیا کې د فصلونو بدلون ځکه منځته راځي چې د مرغومي د میاشتې په لومړۍ ورځ کې د لمر وړانګې چې دي د جدې پر دایرې باندې د سویلي عرض البلدونو یو پر دوه عرض البلد پر 23 درجو باندې په عمود ډول سره لګېږي، او وروسته د هغه څخه بیا په سویلي نیمه کره کې وړي پیل کېږي. څرنګه چې استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، نو ځکه هلته د اوړي موسم هم موجود دی. نو برعکس موږ تاسو ویلی شو چې په شمالي نیمه کره کې ژمی وي، چې دغه موضوع بیا د ځمکې د محور د کوژوالي یا هم میلان تابع ده، ځکه ځمکه چې ده په خپل ځان کې ځینې ننوتلې او وتلې برخې لري. که چیرې د ځمکې شمالي نیمه کره اوړي واوسېږي، نو په دغه عین وخت کې به په جنوبي نیمه کره کې ژمی رامنځته کېږي، چې دا د استرالیا په موقعیت او همچنان د استرالیا پر اقلیم او آب هوا باندې مستقیما اغیزه لري. د دې ترڅنګ درنو ځکونکو د استرالیا د اقلیم ډیره مهمه ځانګړنه هلته د لمر د مرانګو د ورځو ډیروالی دي چې په عمومي توګه سره استرالیا یو تود هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دې کرښې له منځ څخه تیر شوی دی. یعنی د دې کرښې په منځ څخه چې دا تیر شوی دی نو په همدې خاطر سره د مر وړانګې د عرض البلدونو د شمالي عرض البلدونو او سویلي عرض البلدونو باندې عمود لګیږي چې له دې عمل څخه یې تودوخه رامنځته کړې ده او د دغې وچې چې دی تود دوبي او معتدل ژمی لري. یعنی دوبي چې دي سخته ګرمي وي پکښې کې خو ژمی چې دي معتدل دي. د استرالیا زیاتې برخې چې دي درنو زده کوونکو د استوا لاندې اقلیم یې هم سب تروپیک او یو شمالي برخه یې د استوایي اقلیم لري چې د استرالیا مساحت لږ تر لږه په دریو کې دوې برخې داسې وچه ده چې د کښت او کروندې وړتیا نه لري. نورې ټولو برخې د کښت او کروندې وړتیا لري. د استرالیا په شمال کې هم چنان درنو زده کوونکو دوبي موسمي بارانونه لري چې د دې هیواد په سویل کې اورښت لرونکي بادونه لویدیځ بادونه هم شته چې د ژمي په اوږدو کې لګیږي او د استرالیا په ځینو سیمو کې بیا د اورښت ډیر لږ دی او امکان لري چې د وچکالۍ سبب هم شي. د استرالیا یو درې پر څلور برخې په شاوخوا کې د کال لږ برخه زیاتره په غرنۍ برخه کې د کال په 1500 ملي مترو په شاوخوا کې اورښت لري چې یو له مهمو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو اوس هم لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به د استرالیا د لویې وچې په هکله معلومات ولولئ. خوشحال زده کوونکو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دا سپارونه د خپلو ځانو سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکئ. لومړنی سوال جهیل څه ته وایي تشریح کړئ. دویم سوال اقلیم څه ته وایي تشریح کړئ. دریم سوال چې دی درنو زده کوونکو د جهیل او اقلیم ترمنځ توپیر څه شی دی په لنډ ټکو کې بیان کړئ. نور نو درنو قدرمن زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه شي واوسیږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله احترامات مقبول کی قدر منو ګل علی زکون کو ز برشنا غم خار یوز لبی هم تاسو ټول تشرفاس پم د لسم ټول کی جغرافیا مضمون اتم لوسته. کله د چ تاسو ټول قدر منو ګل علی زکون کی برتر او جوړو صحت مند او سری او د صحت چمه بوم پتن وی هم چنان هله د درنو زکون کو شی تاسو ټول به د خپل تیر برج لوستنه د خپل زنو سره لوستری او سری او یو سبو مذکر وی او نن ورځی لوسته د پرا امدګی او چمتوالی سره راغلی او سری ورځ د کون کو مخکله دینه چې تاسو نن ورځې نوې لوست پیل کړه. تاسو ټول درنه سکونکي باید له خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلم ونو لري تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړي. ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او آسان دی ځکه زموږ تاسو د نن ورځې اتم لوست موضوعګانې چې دي د افغانستان د ځنګلونو په حق له او هم چې نن د دې درسنګ د ځمکې د مخ د شین پاش په حق له به معلومات ولولو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن سکونکي د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته د یادونې وړ دی درنه کون کوس مرسته ستاسو د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې لنه 50 صفحې نه شروع کیږي. بیا تر چې په راوي صفحې پرې تاسو ټول کولای شئ چې د خپل کتاب ته پکتون سره د نن ورځې لوست په منظم ډول سره زده کړئ. درنو ګلالي زکون کو وس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. د لوست د پیل په شیبو کې لمړی موږ او تاسو د ځنګلونو په حق له معلومات بل ځنګلونو موږ او تاسو پیژنو چې ځنګلونو ستوي کیږي او د ځنګل د کلمې سره آشنا کیږو. خو ژو ګلالي زکون کو لکه څنګه چې موږ او تاسو د خپل ژوند په ورځنیو چارو کې په زیاته کچه سره د ځنګل د نامه سره آشنا یو او د ځنګل د نامونه مو اوریدل دي او حتی شاید ممکن موږ او تاسو ځینې ځنګلونو لیدلي هم اوسېږي. نن ورځ ځنګل پیژنو چې ځنګل ستوي کیږي. ولالیز د کون کو ځنګل د افغانستان یو لډیر مهمو طبيعي زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دی. الله تعالی د کائناتو د څخه یو هم په خپل د ځنګلونو جوړش دی چې موږ تاسو په خپل ګران هیواد افغانستان کې زیات شمېر طبيعي ځنګلونه او مصنوعي ځنګلونه لرو چې طبيعي ځنګلونه یې په مختلفو سیمو کې په لوړ او غرنیو سیمو کې پیدا کیږي چې دغه زمر د ګران هیواد افغانستان د اقتصاد بنسټ په شکل کې د ارتیاو د لمنځبرولو لپاره یو خورا اغیزمن منبع هم سرچینه ده چې د افغانستان ځنګلونه په لومړي ګام کې د لرګیو د صنایعو په پیاوړتیا کې د خلکو د کورونو په پیدا کولو کې د بهرنیو اثارو په ترلاسه کولو کې او هم چنان د خلکو د اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې ځنګلونه یو شمېر اقتصادي ګټې لري چې موږ او تاسو خپل د ژوند زیاتره اړتیاوې د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوو. د دې ترڅنګ په دویم ګام کې د ژوند د چاپیریال له پلوه څخه د اقلیم د وضعیت په اصلاح د هیواد په سمسورتیا او شیرازۍ کې ځنګلونه زموږ او ستاسو د ژوند ته ښکلا وربخښي. همدارنګه درنو زده کوونکو د ځنګلونه زیات شمېر ګټې لري چې که چیرته ځنګلونه نه وای نو زموږ او ستاسو چاپیریال یې هم کومه هوا شي وای دا به ډېرې زیاتې ککړتیا سره مخامخ وای، ځکه که چیرې یوازینی لامل دغه ونې او درختې دي چې دغه د هوا کومه ککړتیا چې ده دغه کومو فابریکو کې چې کوم کیمیاوي مواد د شان جوړیږي یا هم کوم دودان یا هم لوګي چې دي دغه ټول ککړه هوا چې د نباتات د خپلو پاڼو په واسطه سره خپل ځان ته کشي او کاربن ډای اکساید د خپل ځان ته جذبوي او وروسته د هغه څخه موږ او تاسو د دغه خرابې او ناوړي هوا څخه ژغوري. نو موږ او تاسو ویلی سو چې ځنګلونه هغه منبع دي چې زموږ ستاسو په ژوند کې ستر اهمیت لري، نه یوازې داسې د اقتصاد په پیاوړتیا کې بلکې د دې ترڅنګ زموږ ستاسو په ورځني ژوند کې هم ستر اهمیت لري. همدارنګه د خاورو د نړیدو او ویجړېدو د مخنیوي چې د باد او باران له امله څخه پیښیږي، یعنې موږ او تاسو که چیرې متوجه اوسېږو کله چې بارانونه او بادونه کیږي نو په هغه وخت کې ځنګلونه یوازینی هغه منبع دي چې هغه د بارانونو او بادونو مخنیوی کوي او ځمکه یې چیږي کړې ده ټینګه کړې ده. په هغه سیمه کې چې زیات شمېر ونې او نباتات وي په هغه سیمه کې دغه بارانونه یا هم بادونه او توپانونه شي په کمه اندازه سره کیږي او دې کنټرولوي. د وحشي ژویو په ډېرښت کې هم چنان زموږ سره ژوي دغه ځنګلونه همکاري کوي. د څارویو ته د وښو په برابرولو کې په لنډ ډول سره که چیرې موږ او تاسو وایو ځنګلونه هغه منبع دي چې لندبل او د اوبو څخه ډکې زیرمې په ساتنه کې لوړ ارزښت او اهمیت لري او ونې د دې لامل ګرځېدلې دي چې د سیلابونو مخنیوی وکړي، د خاورو د ویجړېدو مخه ونیسي او په بېلابېل ډولونو سره زموږ د ژوند پکې پرمختیا راولي او د طبیعت د ښکلا سرچینې ژوندۍ سرچینې بلل کېږي چې ځنګلونه یو شمېر اقتصادي ګټې لري. د بېلګې په توګه چیرې موږ او تاسو وایي د ودانیو په جوړولو کې، د لرګیو په پلورلو او د کورونو په تودولو کې، د الماریو په جوړولو کې، د سکرو په پلورلو کې، د مغز لرونکو میوو په حاصلاتو په ترلاسه کولو کې موږ او تاسو ګټه ترې اخلو. نو درنو زده کوونکو موږ او تاسو ویلی سو چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځنګلونه ساتنه د دولت په واسطه سره سرته رسول کېږي، یعنی ټوله د ساتنه چې د ځنګلونو د په افغانستان کې د دولتي چارواکو په واسطه سره سرته رسول کېږي او په عمومي توګه سره زموږ په هېواد افغانستان کې درې ډوله ځنګلونه موږ او تاسو یې همدغه ځنګلونو مجموعه چې ده پر درېو برخو باندې ویشل شوې ده چې لومړنۍ برخه ځنګلونه چې دي صنعتي ځنګلونه دي، دویمه برخه ځنګلونه یې پسته ای ځنګلونه دي او درېیمه برخه ځنګلونه یې د بطئی ځنګلونه دي چې هر یو خپل ځان ته جلا اقتصادي ارزښت او اهمیت لري. لومړی برخه کې موږ او تاسو صنعتي ځنګلونو په حق له معلومات لاسته راوړو چې صنعتي ځنګلونه کوم ځنګلونه ته ویل کېږي. صنعتي ځنګلونه چې له نامه څخه معلومیږي چې پر صنعت یې هم کرنه او هم داسې کرنیزو حاصلاتو باندې ولاړ دي چې په دې سیمو کې موږ او تاسو دغه خپله د صنعتي ځنګلونه ستنه چې ورته پاڼې یا هم ستنو ته ورته یو رقم ستنې تیره پاڼې لري چې دغه تیره پاڼې لرونکي ځنګلونه دي تل شنه او زرغونه وي. د ځنګلونو په سیمو کې د خاورو دغه کوم دغه شي دي دغه ځنګلونه چې دي همیشه د هیواد په مختلفو برخو کې پیدا کیږي او هم چنان دغه ځنګلونه په سیمه کې د خاورو د اعتقال له منځه وړي او هم چنان اقلیم په زړه پورې او لندبل لرونکي کوي او د سیمې خلکو ته غوره عایدي سرچینې لامل ګرځي چې په افغانستان کې میلیونونه د شو زیتون ونې په وحشي توګه سره شنې سوي دي چې دغو ونو په ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې 16000 هکټار ځمکه نیولې ده چې اصل په اصلاح شوو شون میوه له 14 څخه تر 22 سلنه پورې غوړي لري چې له یو ټن شونو څخه تر یو سل شپته څخه تر 200 کیلوګرام پورې غوړي ترې لاسه کیږي او هم چې نن درنو زده کوونکو دغه غرونه چې دي دغه صنعتي کوم ځنګلونه چې دي دغه ځنګلونه د هیواد په ختیځ سویلي برخو کې د 2000 او 3000 مترو تر مېز لوړوالي کې وړه کوي او د 1,000,000 هکټاره په اندازه سره یې ځمکه نیولې ده چې د پکتیا مرکزی سیمې او د زندران، منګاد، زانجی او همدارنګ نور د کونړ او لغمان د سیمې د دغو ځنګلونو په برخه کې شامل دي. د د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د پستې د ځنګلونو په حقله معلومات ولو چې د پستې ځنګلونه هم د افغانستان یو له سترو ارزښتمن لرونکو ځنګلونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. دغه د پستې ځنګلونه د هیواد په شمالي ولایتونو کې په بادغیس او سمنګان کې چې لږ تر لږه د 3000 هکټارو ځمکه یې نیولې ده، یعنې د 3000 هکټارو په فاصله یې ځمکه نیولې ده چې په دغه اندازه سره ځنګلونه موجود دي چې ټوله برخه یې د پستې د ځنګلونو په نامه سره یېږي، او هغه محصولات چې د هیواد د اقتصاد په پیاوړولو کې مهمې ارزښت یې هم رول لوبولی دی. دغه د هر کال په جریان کې له 2000 څخه تر 3000 ټنه پورې د دوی حاصلات رسیږي چې دغه تولیدات له کورنۍ لګښت څخه پرته یوه اندازه بهرنیو هیوادونو ته هم استول کیږي، او په هغه ځای کې د دغه خرڅیږي ترڅو د افغانستان په اقتصاد کې پرمختګ راولي. د دغه سیمې هغه خلک چې د دغو ځنګلونو په شاوخوا کې استوګنه کوي میشتې د پستې د حاصلاتو په راټولولو او د هغو د په پلورلو سره خپل ژوند ته پرمختګ ورکړی دی او پر دغه لار باندې اخته دي. د دغو ځنګلونو ساتنه او څارنه د دولت لخوا څخه اجرا کیږي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو درېیمه برخه کې خواړه واړه او ټیټ قد لرونکي بوټو ځنګلونه دي چې دغه ځنګلونه بیا دغه ډول ځنګلونه بیا د هیواد په شمالي او مرکزي سویل یا هم جنوبي لویدیځو سیمو کې پیدا کیږي. البته په ختیځو سیمو کې دغه ځنګلونه نشته، یوازې په شمالي جنوبي او لویدیځو سیمو کې شته چې دغه بوټي هم ډېر ضروري او د اقتصاد د پیاوړتیا له کبله څخه ستر اهمیت لري چې د باد او باران په مقابل کې د خاورې د شیندلو او ویجاړېدو مخنیوی کوي او دغه ځمکه یې قایمه ساتلې وي. د دغو ځنګلونو مهم ډولونه چې دي درنو زده کوونکو د هغو له جملو څخه د سا کاسپول ځمکه ده، همچران چرقستی پسته ده، غرنی بادان دي، سړی دي او نور دي چې په دې کې شامل دي. د دې ترڅنګ دغه ډول ځنګلونه زیاتره زموږ د ګران هیواد افغانستان په جنوب ختیځ کې شمال لویدیځ کې موجود دي چې له 2000 څخه تر 3000 متر پورې لوړ سیمو کې شمېرل کېږي، چې نور ځنګلونه بیا د سنبر بیلابیل ډولونه لري چې همدارنګه په غرنیو ځنګلونو کې د غونځو، شفتالو، بادامو، زرشک، انګور، شنګه، شول، مرخنی او همدارنګه د میسو او نورو ونې په کې موجود دي چې په ختیځو ځنګلونو کې ډول ډول ونې لکه لمنځي، نشتر، سیړي، ګورګوري او نور په کې موجود دي چې نورستان کې د سنبور او د ونو سربیره بیا انار، زرغون، جلغوزي او هم همدارنګه په خپل کې ځنګلي ډول لویږي چې دا ټوله د دغه سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د ځنګلونو په حق نه معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د ځمکې د مخ شین پاش په حق نه معلومات ولولو. د ځمکې د مخ شین پاش یا هم د بوټو پاش چې د نباتاتو پروشته ویل کېږي، یعنې څه ډول نباتات زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پیدا کېږي او څرنګه هېوادونو له جګړو څخه د زموږ هېواد دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له غرنیو هېوادونو له جملو څخه دی چې یو پر درې برخه یې غرونو ولې ده. نو د تو تودوخي له امله څخه زیات شمېر نباتات په دې سیمو کې قله وده کوي او قله وده نه کوي، خو د زمر د ګران هیواد افغانستان د تودوخي لندبال او اورش لرونکو د زمکو د جوړش له مخې په بیلابیل بوټي پکې کې شنه کیږي او د کرنې لپاره ښه حاصل هیزي زمکې لري چې دغه بوټي بیا په زرګونو کال وړاندې د ورېښمو لارې څخه د لویدیځو او ختیځو هیوادونو ته وړل کېدل او په هلته به د دغو بوټو په شنه کولو سره هم ډول نباتات راشنه کول. چې د بیلګې په توګه سره زموږ د هیواد په شمال کې زره هغه وحشي بوټي دي چې له هیواد څخه بهر ته صادر سوي او بدخشان د غرونو درې د نړۍ تر ټولو ښه زیره لري چې دغه بوټي موږ او تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې زرګونه کلونه مخکې د ورېښمو له لارې څخه لویدیځو او ختیځو هیوادونو ته یوړل سو ترڅو هغوی هم دغه بوټي ترلاسه کړي او ویلري. همدارنګه درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ تاسو مختلفې نباتي سیمې لرو چې په هغو کې مختلف نباتات پکې راشنه کیږي، مختلف بوټي پکې راشنه کیږي، ګلان او حاصل هیزې ځمکې موږ تاسو لرو چې ټول زرغونی او د ځمکې مخې زرغون پاش پسیر دي. نو ویلې شو چې د هغو له جملو څخه یو په خپل منسون سیمې نباتات دي چې د منسون سیمې نباتات بیا هغه په هغو کې هغه ونې او بوټي شامل دي چې د هغو څخه موږ او تاسو غذا، شون، نشتر، المنزه، نغوزان، پنبه، پسته، توت، پنجه چار او گل او نور ډول مختلف سنځلي او داسې نورې د تور مرچ چې دغه ډول ګلان موږ او تاسو لاسته ترې راوړلی سو او په دې سیمو کې په پراخه اندازه سره پیدا کیږي. د دغې سیمې رسوبي خاورې د ولي چنار ولي چنار خوږه ولي غذا او سقسول بوټو او ونو د ودې لپاره لاره برابره کړې ده چې همدارنګه د وحشي زیتون په صحرایي او ستیپ سیمو کې هم زرغونېږي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو بله څلورم برخه چې ده هغه په خپله نیمه صحرایي او وچ اقلیمي نباتات دي. د دې ترڅنګ ستف د سیمې نباتات دي. همچنان د دې ترڅنګ د نهګرهار د مرکزي حوزو مدیترانهي سیمې نباتات دي چې موږ او تاسو یې په هکله معلومات لوستلی سو. او د دې ترڅنګ تندرا الف نباتات دي. د لوړو او غرنیو سیمو نباتات هم د یو له مهمو نباتاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو خوږ زده کوونکو موږ او تاسو د ګران هېواد افغانستان د نباتاتو او همچنان د ځنګلونو په هکله معلومات لاسته راوړل وسم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې دلته ستاسو نی دند ده چې دا سوالونه به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او هر سوال ته به مطابق جواب پیدا کوئ. لومړنی سوال د ځمکې د مخ پرش تشریح کوي. دویم سوال ځنګلونه څه ارزښت لري په ژوند کې. درېیم سوال که چیرې ځنګلونه نه وای نو څه به پېښ شوي وای. دا هغه سوالونه دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به ورته ځواب وایست. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او پېښ شوي واوسې. تر بل داسې درس پورې د الله په امان.